استوديو غرمنی خبری خبرونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. دولس بجې دی په د خبرونه کې به واوري. د کابل په هوایي ډګر کې لا هم بې ساري ګڼه ګوڼه ده. پر طالبانو د ښځو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و.
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوي دي.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
خصوصي خبریالانو له طالبانو وغوښتل.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودی نه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ناټو وایي طالبان د نړۍ سره کړې ژمنې پر ځای کړي. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. او پاکستان کې د چینایي وګړو پر موټر بام برید شوی دی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته وویل،
نړۍ افغانستان ته ګوري. زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختمې کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناتو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي چې په څو اونیو کې به نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت په چوکاټ کې سره راټول شي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو او داسې ژمنې وکړې چې د دوی نوی حکومت به د دې ډلې د پخوانۍ واکمنۍ پرتله معتدل وي. طالبان له 1996 تر 2001 کاله په افغانستان واکمنان وو چې القاعده شبکې ته یې په پناه ورکولو سره د دوی حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا راوپرځول شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال او ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کېږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نه شم ویلی، خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایډن او ادارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوې سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې یې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارده ډالرو پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر بندر سره د چین د لویدیز نښلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي. او ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور لمخې تیر کال د وړم کال پرتله د لس او څوارلسو کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې 10.5 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2006 کال کې 13,309 نجونو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 28,000 وو. په ایران کې د واده قانوني سند د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمره ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه، او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسأله د مهمې مسألې په توګه یاد کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر مشران نن په پلازمینه کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو د طالب سرچینو په قول راپور ورکړی چې د طالبانو د مشرتابه سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ځینې نور قومندانانو لا دمخه په کابل کې له میشتو سیاستوالو سره بحثونه پیل کړي دي. اجمل ان را سره دی چې په دې موضوع ورسره خبرې وکم. ان صاحب، کابل ته د طالبانو د مشرانو د راټولېدو په اړه وروستي راپورونه څه وایي؟
مننه څاروان صاحب. یو شی چې مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشم، هغه وایم چې په وروستیو کې لاغه ورځې نه چې طالبان کابل ته ننوتی دي، د طالبانو له ویاندویانو سره تماسونه ډیر مشکل شوي دي او ډیر کم هغوی چمتو کیږي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو داسې رپورټونه شته دی چې د طالبانو مشران لنن ورځې په کابل کې راټولېږي. د فرانسې خبري اژانس او یو شمېر نورو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ملا عبدالغنی برادر چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او همدارنګه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال بلل کیږي، دا له کندهارا کابل ته تللی دی او د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاستوالو سره به د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو خبرې وکړي. په دې اړه باندې څو رسنیو حداقل دا رپورټ ورکړی دی. تر دې مخکې کابل ته د خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی تللي وو چې دا دواړه د طالبانو مشران قومندانان دي او د پخواني جهادي قومندان چې په طالبانو کې مهم رول درلود د جلال الدین حقانی زامن دي. په کابل کې خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د مصالحي د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلی وو. نو اوس که ملا عبدالغنی برادرم کابل ته تللی وي او د دې ډلې ځینې نور مشران هم راځي، نو ویل کیږي چې دوی به دغلته د سولې د لارې نه د سیاسي مشرانو، د پخواني حکومت د چارواکو او همدارنګه د یو شمېر سیاستوالو سره د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو باندې بحثونه پیل کړي. ځینو رسنیو د ناڅرګند سرچینو په حواله داسې رپورټونه هم خپاره کړي چې ګوندې سراج الدین حقانی چې د شرقي حوزې د یو ویش ولایتونو لپاره د طالبانو مرستیال دی، دام کابل ته رسېدلی دی. خو دا رپورټونه ازادي راډیو په خپلواکه توګه نه شي تاییدولی، ځکه تر اوسه پورې چا موږ ته دا نه دی تایید کړی چې دا رپورټونه سم دي که نه. طالبان درن ویلی چې په څو اونیو کې نوی حکومت جوړوي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، رویټرز اژانس ته د طالب چارواکي ویلي چې حقوق پوهان، دیني عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت چوکاټ جوړ کړي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یکشنبه په ورځ کابل نیولې او داسې ژمنې کړې دي چې یو نوی ټولګډونه حکومت به چې د پخوا په مقایسه بود، یعنی د طالبانو د پخوانی واکمنۍ په مقایسه به معتدلوي جوړي. په تیرو شپږو ورځو کې کابل چې دی هغه داسې یو رسمي اداره یا حکومت نه لري، ځکه ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستان نه وتلی دی.
انسب له کابل څخه په عین وخت کې په شدت د هغو کسانو د ایستلو بهیر روان دی چې
یا بهرنیان دي او یا د امریکا په شمول د ناتو لغړی هیوادونو سره کار کړی دی، دا پروسه څنګه مخکې روانه ده؟
دا پروسه تیر شپه د څو ساعتونو لپاره وروسته لاغه لخند او ځن سره مخ شو چې په قطر کې د هغه اډو یا د هغه ځایونو ظرفیت راکم شو کوم ځای ته چې امریکایان په لومړي قدم کې دغه افغانستان نه ایستل کېدونکي افغانان او نور خلک وباسي. وروسته بیا د رسنیو رپورټونو کې راغلل چې بحرین هم سینه ډبولې ده چې دغه افغانانو ته به هغه د موقتي لپاره ځای ورکړي او په دغه د افغانستان نه د خلکو د ایستلو په پروسه کې به د امریکا سره مرسته وکړي. په میدان هوایي کې لا هم ګډوډي او فشار زیات دی. یو شمېر هغه افغانان چې هیڅ اسناد نه لري په دې تیروتې چې ګوندې دوی ته به اجازه ورکړل شي او له دغه فروسې نه به ګټه واخلي، خو داسې ښکاري چې هیڅوک نشي توانېدلی پرته له اسنادو ویزې او پاسپورټ ولاړ شي. دغلته طالبان هڅه کوي چې په میدان هوایي یا په هوایي ډګر باندې د خلکو بیروبار ورکم کړي او همدارنګه هلته میشت امریکایي سرتیري چې دننه په میدان کې دي هغوی هم دا هڅه کوي چې د افغانستان څخه د وتلو دا پروسه منظمه کړي. تیره شپه د امریکا ولسمشر جو بایډن وینا وکړله او په همدې موضوع باندې وغږېد او د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دمګړی د تمرکز یوازې له کابل څخه د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همدارنګه د هغه افغانانو چې له دوی سره همکاري او کار کړی د دوی د ایستلو په اړه ده. هغه که څه هم وویل چې نشي کولی تضمین کړي چې د دې پروسې پایله به بالاخره څه وي، خو ویل چې له خپلو ټولو سرچینو او منابعو به کار واخلي چې دغه برخه خلک له افغانستان څخه وباسي.
انسب په پنشیر کې د مقاومت خبره کیږي. تیره ورځ له طالبانو څخه د پنشیر ته څیرمه د بغلان ولایت کې د جګړو راپور ورکړی شوی دی او ادعا شوی ده چې د مقاومت جبهې څو ولسوالۍ نیولې دي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
هڅې داسې روانې دي او له رپورټونو او معلوماتو داسې ښکاري چې د پنشیر په وړاندې طالبان له ډېر زخم نه کار اخلي او هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې په پنشیر کې له میش په ځانګړې توګه له دوو مهمو سیاستوالو سره چې یو د افغانستان مرستیال دی، د ولسمشر لومړی مرستیال چې ځان یې د ولسمشرۍ سرپرست اعلان کړی امرالله صالح سره او همدارنګه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود له زوی احمد مسعود سره د سولې لارې طالبان وتوانېږي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د دغه حکومت کې د شمولیت برخه وګرځي. په دې لړ کې داسې ښکاري چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. پرون موږ داسې رپورټونه ولیدل چې حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پنشیر له یو شمېر مشرانو سره کتلي وو او له هغوی سره یې په دې اړه باندې خبرې کړې. که څه هم د دې خبرو جزئیات څرګند نه دي، خو ډېر خلک باور کوي چې په دې خبرو کې به حتما د طالبانو سره د یو جوړ جاړي له لارې د پنشیر د ستونزې په هواري باندې خبرې شوي د پنشیر له قومي مشرانو او جهادي قومندانانو سره. خو په عین حال کې هغه رپورټونه چې دي چې په اندراب کې چې د اندراب په دره کې چې پنشیر ته څیرمه یوه ولسوالي ده، هلته مثلا د پولیسار بنو او د سلا ولسوالیو کې یا جنگ شوی دی. همدارنګه ادعاوې کېږي چې موږ یې تاییدولی نه شو چې پولیسار ولسوالي بیرته د ظاهرا د ولسي پاڅونوالو یا ولسي مقاومت کوونکو لخوا له طالبانو نیول شوې ده او 15 طالبان هم په دغه جګړه کې وژل شوي دي. دغه رپورټونه چې دي دا خپاره شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د طالبانو رسمي عکس العمل نه لرو.
ډېره مننه کورودان انسب. تاسو د کابل د هوایي ډګر د وضعیت یادونه وکړه او همداراز مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي هغه کسان به له افغانستان څخه وباسي چې د امریکایانو متحدان دي یا هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره همکاري کړي. د دواړو موضوعاتو په اړه لږ وروسته راپورونه هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم په زرګونو افغانانو بهر ته د وتلو انتظار باسي.
د کابل حامد کرزی هوایی ډګر کې بي ساري ګډوډي روانه ده او د دې لکبل په افغانستان کې هغه کسان خصوصا چې فکر کوي بهر ته به همداسې لاړ شي هغوی ډېره مخه کړې ده او غواړي چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي. خو ویل کېږي چې په هوایي ډګر کې د ټولو اسناد کتل کېږي او یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې اسناد ولري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کابل کې د حامد کرزی هوایی ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي له بې ساري ګڼه ګوڼې ډکه سیمه جوړه سوې او په زرګونو افغانان ورټول سوي په دې تمه چې له افغانستانه به بهر ووځي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپه دې خوا یې انتظار نه دی ختم سوی او هوایی ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. دلته داسې خلک هم راټول سوي چې د بهر ته تګ هیڅ ډول اسناد نه لري آن تر دې چې ډیرایو یې لا تقلبي اسناد جوړ کړي دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی چې بې اسنادو او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپلو افغان کارکوونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې یې کړي چې خپل ټول وګړي او افغان متحدین او کارکوونکي به له افغانستانه وباسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلبکارانو ګڼه د دې لامل سوی چې حقیقي کارکوونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سختو ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوی چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي، اوښکې بخوونکی ګاز وشیندل سي او په بېلابېلو نورو لارو خلک وویرول سي چې نظم جوړ کړي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې د مزمو پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. مخکې طالب بیان ذبیح الله مجاهد د یوې خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅ څوک دې چیرې نه ځي او دوی له هیچا سره کار نه لري او هغوی ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. اوس 15200 امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګره بهر سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو اعلان کړی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له طالبانو غوښتل چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکوي. جو بایدن وویل که چیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنه کړي او د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
with the Bahraini Chair Blinken د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید پوه شي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخت وي، هغه سخت شرطونه چې موږ ورته شنو، او د دې شرطونو لپل کې دوه سربه دوی مرستې تر لاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له شزو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونیو عمومي افای اعلان کړه او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی همداراز ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي.
زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنې هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنې یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خوسی خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنه د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. خوست کې دا مهال 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبریالانو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړې. په خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل
چې نوی حکومت مو غوښتنه داده چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه داده چې د ژورنالیستانو ژوند ته، د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه 4 ورځو کې 2 پیښې لرو. بل له 2 ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو عمرانه شکل وي چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه داده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونه شي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشان کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریز او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیز مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزاد رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستی وه. نوموړي وویل په اوس وخت کې د طالبانو ډېر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
په دې اوسنۍ ورځ کې تاسو څخه زه خواهش کوم حکومت ستونزه مشکل پېښ شوی دی او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤولین اوس په حال درته معین کړو د هغې سره خپل اوسنۍ ضرورتونه او مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شمې په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ماشام تر او په منځني صفه 12:00 نیوي اوري. اوس هم یو مرکه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو شزو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څنګه فشار راوستل شي. په کاناډا کې میشت سیاسي چارو له کارپور ډاکټر منیر احمد سره احمد شیبر مرکه کړې ده. ښاغلی منیر احمد په ځواب کې وایي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تېرو شلو کالو کې فشار راوړی و. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا دانو فشار نو ته دین نور بل کوم فشار به وي؟
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکي، د خلکو حقوق ورنکي د دوی په وینا، او د میرمنو حقوق ته درناوی ونکي، او یو داسې حکومت جوړ نکي چې په هغه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستې طالبانو ته ورنکړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلی دی چې څه باندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی وه روانه اونۍ طالبانو ته ورکړي، هغه یې درولی دي. دغسې فشارونه
که چېرې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هېوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هېوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي. دا فشار هم که چېرې په طالبانو باندې راوړي، دوی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د هغو د خپرولو او د قاچاق په لوري پورې وهي.
که چېرته همداسې وشي چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. داسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، په چیرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
په کاناډا کې میشته سیاسي چارو کارپو ډاکټر منیر احمد و. دولس بجه او دیرش دقیقه شوی آزادی رادیو واوری وست به هم اسدالالدین ده دیسات لند خبرون واوروی.
د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې ټول سیاسي اړخونه پکې په افغانستان کې ځان وویني. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. سرچینو رویټرز ته ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د دوی د تحریک مرستیال ملا برادر هم د همدې خبرو لپاره له کندهار کابل ته تللی. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړې چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا برید د ګوادر بندر په سیمه کې شوی دی چې دوه چینایي کارګر پکې برسیرن ټپیان شوي او ایراني چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال پرتله د لاسو او څوارلس کلو ترمنځ نجونو په ودونو کې پستلو کې لاس اشاریه پنځه زیاتوالی راغلی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د خفت او تاریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
ډېری ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشئی مواد پر معتاد څه ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه مې د نشئی موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد، مضر مواد زیاتی، هغه په وجود باندې ډېر منفي اغیزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله پلار له کوره وشړلم.
تقریبا وکاله تیمورشاهي کې مې کار وکړ، اور په ما کور کې نه دا ورکړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د یوې امنیتي پوستي قمندان د نشئی موادو قاچاقړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو امیر یې پوستای وبل ځای ته وړي.
موږ ولې پوسته دلته راوله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره. موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید صفر سي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولي، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د نشي موارد سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرسته پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ و خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي، خو له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوې اونۍ مخکې هم برتانیا د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشئی موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونه له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي، خو د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ولستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
آیا پوهیدل است چې په متادینو ملندی وهل او هغوی ته په سپک سترګه کتل پر هغوی څه ډول ناوړه اغیزه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
احتیاط خپله د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا متاد ته پوډۍ خلک ورته وایي. مثلا یو نفر متادي تلوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مسورکاري ته وایي ته متاد نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا په ډر 19 کې د حق حفظ شي، تر څو چې ته ښه مطمئن نه شوې باید د حق ورته ورنه کړې. دا خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي، کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. ته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو د تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادې ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو مېړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کېږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډېری ښځې د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته کېږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بېرته له خپلو معتادو مېړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا میرمن چې خپل مستعار نوم ګلالۍ ښیي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کالو راهیسې د نشې پرېښودلو هڅه کوي، خو میړه یې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرېښودله، خو میړه یې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پرېښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خودم تسلیم گرفتم دای مواد ترک کنم.
ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی می میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لګ لګ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپل می د نشه په خودلو پریکړه وکړه. میړه می نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله می بستری کړ، خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشه ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
جوړ نشم قبول کړه نمیتون.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میرونو له دې ډاره په نشو وخته کړي چې ورڅخه جلا نشي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو وخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټره ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میرونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېرې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میرونو څخه طلاق غواړي.
ډېرې ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو، وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي، خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړې طلاق کړي، خو میړې نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشو یې هم اخته کړي.
معتاد سو ما خاوند کور او وته یار څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و. دا غدم زما وارسام نه و. د ماته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لګو مال ما ته لزت معتاد غوته نه قبل و ما کله ما غوته ولګو لستا غوته بیا قبلېږي سړی لاس غوته راته ولګوي. دا عمل په پاته سوچ ولاړه م بیا ما غم خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ودی ولا م سړی شمالي بازار کې کور دی درته له خزخات دوا و.
دینی علمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یو ځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي، دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوی شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشل دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه دا داسې یو نشه نه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې دا دوی په خپل خوښه باندې دا کارونه کوي. نو لهذا کم خلک چې خپل میرمنو ته طلاق ورکي او دا میرمن د تداوی نه وروسته روغ شي، نو دغه خاوند په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته له خپل میرمن سره یو ځای شي.
نشي موادو د ګلالۍ او فاطمې په شان ډېرې میرمنې له خپلو کورنیو څخه جلا کړې دي. دغه ډول میرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې له خپلو پخوانیو معتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. له دې ډلې څخه ځینو میرمنو له خپلو میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
نشه یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مایشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ستراتیژي کارخانه موجود دي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشه یي موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشه یي مواد پر معتاد څه ناوړه اغېز کوي، د بې کیفیته نشه یي موادو د معتادینو درملنه څنګه کیږي، او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشه یي موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشه یي موادو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلی چې څه ډول نشه یي مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشه یي مواد بے کیفیت مواد هغه مواد دي چې مثلا اضرار ډېرې متد کله چې استفاده کوي، زر خرابوي، خیم نه نشه کوي، مواد دوزم پکې زیاتېږي. دا د هغوی په ژبه باندې بے کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر معتاد څه ناوړه اغېزې لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیاوي مواد شامل او صحیح نه تصفیه کیږي. مضره مواد زیاتې، زهري مواد چې ډېر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغېزې د ټیټ کیفیت یا بدون د تصفیه موادو ډېر د نسبت هغه لوړ کیفیت مواد ده.
د بې کیفیته نشه یي موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع که مشکل ده، ترکیب کې څو مواد ده، نو دې لپاره د هغه منفي اغېزې ډېرې، یعنې خپله دماغ ډېر متاثروي، مختلف رواني امراض منځته راوړي. د هغه درملنه لږ ذره مشکل ده، لوړ کیفیت مواد ده. نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کنابیس یا چرس ده، او نور استاکزي یا دا تبلیت کا ده. په مجموع کې کیدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي، ټیټې ارزانی لوړې قیمتې.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد معمولا ارزانه وي. آیا د نشو د ډېرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشه یي مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډېر وي، ارزان وي، تقاضا هم باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمتي ټیټ وي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پوهېږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجدید شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. معتادین ته ورته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه اغېزې ډېر ده. کیدای شي چې مثلا جامعه کې سبب د پیشرفت احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري شي، دغه مواد خره، دغه مواد خره، داسې موږ مشخص یو سیستم نشته، لابراتوار نشته، تحلیل تجزیه شي، او په زمونږ غږ مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده کده، بیا موږ سره تدابیر چاره ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي، څو رقم اراض علائم لري، لس نفر دي، لس نفر د ترک علائم سره توپیر لري. نو دې معلومیږي چې د کې مختلف مواد دي، مختلف اراض علائم لري. نو کې شي چې مواد کیفیت مختلفي، داسې یو مرجع او مرکز نشه چې د تحلیل کې لایس کې چې کوم به کیفیت د کیفیت څنګه.
ستاسو په نظر علت یې څه ده؟ ولې تر اوسه پورې موږ په دې نه توانېدلی چې دغسې یو لابراتوار ولرو چې هغه مواد تجزیه کړي او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت درلودونکي مواد معلوم کړي؟
دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوری، مثلا د صحت عامه وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دنده ده چې د سیو لابراتوار جوړ شي. دا ډیر ګران وي دغه لابراتوار جوړېدل، چې تر اوسه نه ده جوړ شوی. د نوغې پر لري چې نه پیګم چې دوی ولې تر اوسه نه دی جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشه یي مواد مخه ونیول شي؟
نور مملکتو باندې باید لابراتوارونه هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلیږي او تجزیه کیږي. چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید چې په آینده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل تجزیه شي، ترکیب معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 2012 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشه له چرسو څخه پیل کړه او تر خیخې پورې ورسید. دی وایي چې تر نشې مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خو د نشو له امله مې هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
13 کلنو ما چرس مې شروع کړه، تقریبا 13 کاله کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دې غم واوښتلو، تونی سه او دوت وهه، تونی سه او دوت وهه انډیوالانو د لاسه. بس له 13 کاله راغلم تیمور شاهي ته، تیمور شاهي کې مې خیاطي و، دې کې بیا په شیشه واوښتلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بله ملګری مو پوډري وغه، دا مې تاداوي ته ویوړه لغمان ته. دو شپې دو ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل. هغه په کور کې مې وساتله، پلار هم راسره جنګ وکړه، وایي څه خلک د کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ولاړ نه و، اور هغه سره مې یو څو دمه چووهله، دا شیشه وروره په همغسې خدای راوستلم. نو دوه کاله تخته مې شیشه وهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله، دا نشه چې باندې راواوختلم درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې هم ګنډله. سلیرې ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان راته خوشی کړی و، خپل دکان راته جوړ کړی و، شاګردان کاریګران راسره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړو، درې وشړله. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې یو څوک درته خبرې وکړي هغه خبره در باندې بده لګېږي، هغه ځای پرېږدي. وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه او زه نور بنده ذات هلته نه یي. تقریبا و کاله تیمور شاهي کې مې کار وکړو، اور روپۍ ما کور کې نه ده ورکړی ده. پلارم کور نه هوښیار نوم یې، زما اوس نو هېڅ په درد نه خوري. چې مور او پلار به نه و کور کې، یا به ویده و غرمې کې، یا به وروره یو چېرته یو شی هر شی چې کوو ځانته م کار ویستله. مثال دغه دیګي و، دغه کاسې و، دغه شیان م کور نه ویستله، خرڅولم. هغه چې وروره دوه درې زره کېده، په 200 په 300 م ورکوله چې خپل کارم به اجرا کوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشو له امله پلار له کور څخه شړلی و.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یوه لاره د امنیتي پوستې قومندان وي، او د نشې موادو قاچاقړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسته یوه داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمې لوری،
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی مو شي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبر یې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخې یم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زدې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاق بری ډېرې پیسې لرې، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوي.
نو تو چې څه وکړو؟ زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کړي.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې را وړي دي، تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده نور یې ما ته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن هم داسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. ښه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې مور سره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، د دوی لخوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغه نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبوتر
شنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ساعت یک